بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاک
محترم و اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو بخیر. دوستانو، سحرنه یو ساعته خبرونه کې عبدالمجید دورانه سره د خپل نور ملګرو ساسو په خدمت کې. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1403 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومی د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1446 هجری قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور له څلېرشتمې او د 2023 میلادي کال د دسمبر له شپږویشتمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در وورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د اسرائیل لخوا د اسماعیل هنیا د ترور د مسؤلیت د منلو په اړه امنیت شورا ته د ایران لیک. ورپسې به د پرونی هنداره پروګرام تکرار درته وړاندې شي او د خپرونې په وروستیو شیبو کې به هم ریحانه نومې پروګرام واورېدی شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې پارس ټوډے ډاټ آی آر سلیش پی ایس زموږ د ویبسایټ اډرس او پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو دلته یو لنډه شانده مکوو او بیا خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د دریو هیوادونو نوو سفیرانو خپل باور لیکونه د ایران خارجه وزیر ته وړاندې کړل. کابل کې د پاکستان شازدافیر احضار کړی شوی او همداشان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 500 تنو اوخته دی او د تحریر شام ترهګرو په ترتوس او هومس کې په معترضانو ډزې کړې دي. سوند خبرونو تفصیل. د دریو هیوادونو نو سفیرانو خپل باور لیکونه سید عباس عراقچی ته وړاندې کړل. له تهران د چک جمهوریت د سفیر لخت په معنی سره هم مهاله د کیوبا، سیرالیون او کویت نو سفیرانو خپل باور لیکونه د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ته وړاندې کړل. د ایران د خبر لمخې د کیوبا، سیرالیون او کویت نو سفیرانو پرون مازیګر په تهران کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت په پیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره ملاقات وکړ او خپل باور لیکونه ورته وړاندې کړل. همداشان د چک جمهوریت تیر سفیر په ایران کې د خپل سفارتي ماموریت په پای کې پرون مازیګر په خارجه وزارت کې له سید عباس راکچی سره کتنه او خپل پامانی وکړه. پاکستانیانو د پاړه چینار د غمیزو په غندنه کې پراخې مظاهرې کړې دي. د پاکستان سیاسي ګوندونو او شیا مذهبي ډلو پرون د پلازمین اسلام آباد په شمول دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې د پاړه چینار د خلکو د حالاتو په خرابېدو په تیره بیا د تکفیری عناصرو لخوا د ملکی وګړو په بې رحمه وژلې باندې په اعتراض او غندنه کې مظاهرې وکړې. د دغه رپورټ له مخې په لاهور، ملتان، کراچۍ او حیدرآباد کې شیا مذهبي ډلو د تکفیری او ترهګرو عناصرو لخوا د پارچینار خار د شیا مسلمانانو د بې رحمانه وجلې په غندنه کې اعتراضي پرلته هم ووهلې. د مجلس وحدت مسلمین په بلنه پرون د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پارچینار د خلکو په قتل عام باندې د اعتراض کوونکو تجمع وشو او ګډونوالو په پارچینار کې د امنیت په سمدستي ټینګښت او د ترهګرو بریدونو د عواملو په پیژندنه کې د حکومت او امنیتي ادارو نرم چلند وغند. وړم ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاړه چینار د خلکو لپاره د درملیزو خوراکي اړتیاو د سمدستي استولو او پیښور او اسلام آباد ته د ناروغانو د انتقال لپاره د څو چورلکو د ځانګړي کولو حکم صادر کړی و. افغانستان د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان شاه ظفیر په پکتیکا ولایت باندې د اسلام آباد د هوایي حمله په تړاو وربللې ده. د افغانستان په ختیځ کې د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه باندې د پاکستان په پرونی هوایي حملو کې د وجل شو شمیر 500 کسانو ته رسیدلې. د دغه حمله وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانیې په خبرولو سره ویلي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت شاه ظفیر یې وربللې او د پاکستان په دغه کار یې ورته خپل اعتراض بیان کړی دی. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان استازي ته ټینګار وشو چې د افغانستان د خپل ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې او دفاع په لړ کې هوډمن دی او د دې هیواد په خاورې باندې هر ډول تیری د منلو وړ نه دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت همداشان د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د ساتنې او د متقابل احترام په ضرورت تاکید وکړ ترڅو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د لا زیاتې شخړې مخنیوی وشي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند وای چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوز د تیرې شپې په هوایي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. حمدالله فطرت د شینهوا خبري اژانس ته ویلي چې په دغه برید کې 150 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه چې په برید کې ګڼ شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت د غبرید وحشیانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللې او ویلي دي چې بې ځواب به پاتې نشي. اسلام آباد ادعا کوي چې د ټي ټي پی مشران او جنگیالي په افغانستان کې پټ دي او له همدې ځایه د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې او بیا بیا ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو خلاف کار واخلي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اورئ. د طالبانو د اقتصاد وزارت په کندهار کې د نادولتي مؤسسو د فعالیت د بندیدو ادعا رد کړه. فارس خبری آژانس لیکلي په کندهار کې پر غیر دولتي او نړیوالو بنسټونو د بندیزونو د لګولو په اړه د رپورټونو لخبرېدو وروسته د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست عبدالسلام بریالي دغه ادعاوی پکله کارت کړی دي. بریالي په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د سیمایزو چارواکو لخوا د دغه بنسټونو د فعالیت د بندیدو په اړه هیڅ حکم نه دی صادر شوی او په دې لړ کې خپاره شوی رپورټونه بے بنیاد دي. په افغانستان کې د امریکای د سفارت شاه ظفیر خبرداري ورکړې چې په خزو د طالبانو بندیزونه به په افغانستان کې کړکېچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د امریکای د سفارت شاه ظفیر کیرن ډیکر په خزو باندې د طالبانو د بندیزونو منفي اغیزو ته اشاره کړې او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د سوکاله او باثباته راتلونکي لپاره د خزو ونډه حیاتي او مهمه ده. هغه وویل په تیر دوو کالو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا لګول شوو محدودیتونو د ډیرو خلکو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. میرمن ډیکر خبرداري ورکړه چې دغه بندیزونه نه یوازې خزي زیانمنوي بلکې د افغان ټولنې په ټولو اړخونو منفی اغیزه کوي. اخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې گاونډي هیواد پاکستان ته د زیات اندازه لرغونو فلزي سکو د قاچاق مخه نیولې ده. له جلال آباد زمونږ خبریال رپورټ راکړی چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په تورخم کې د پوځي کمشنری موظفینو د پلټنې پر مهال پاکستان ته د 315 اتیا لرغونو فلزي سکو د قاچاق مخه ونیوله. د اطلاعات او کلتور ریاست په خبر پاڼه کې دغه سکو د لرغونتیا او دا چې په کومې زمانې پورې اړه لري څه نه دی ویل شوي، خو زیاته کړې ده چې نیول شوي سکې د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغون پیژندنې ځانګړې څانګې ته سپارل شوي دي چې لرغون پیژندې په اړه خپل نظرونه وړاندې کړي. د هیئت تحریر شام ترهګرو په هغه اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د یو مشهور علوي شخصیت د مزار لسپکاوي ورسته مظاهره کړې وي. د مهر خبري اژانس خبر لمخې په حلب کې د سوریې د علویانو د یو مشهور شخصیت شیخ ابو عبدالحسن الخصیبي د مزار لسوزول کېدو ورسته د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې د هیئت تحریر الشام د ترهګرو په وړاندې پراخې اعتراضي مظاهرې پیل شوې وې، خو د دغه ډلې ترهګرو په ترتوس او هومس کې په معترضو خلکو ډزې وکړې او ورسره ښکېل شول. د دغه نښتو له امله دوه تنه مړه شوي او څو نور زخمي شول. او فلسطیني مبارزانو د النصیرات په نوي کیمپ کې د صهیونیستي رژیم د پوز یو مرکاوا ټانک ویجاړ کړی او دغه رژیم یو ډرون یې هم نسکور کړ. د حماس پوځي څانګې زدین قسام پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په غزه کې د صهیونیستي رژیم د یو مرکاوا ټانک د ویجاړولو او همداشان یې د ایو میکس نومې بې پیلټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړی دی. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
رانو قدر منوریدون کو زمان سیاسی تبصرہ دا اسرائیل الاخوا دا اسماعیل حنیا دا ٹرور دا مسئولیت دا منلو پاڑا امنیت شورا تا دا ایران دا لیک پا حق لدنو پام ورتا وکڑے. ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استاذ امیر سعید ایروانی د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي او د امنیت شورا پړاویز مشر ته په یو لیک کې د اسرائیلو لخوا د حماس د سیاسي دفتر د مشر شهید اسماعیل هانیا د ترور د مسولیت په منلو ټینګار وکړ. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دغه جګپوړي ډیپلوماټ زیاته کړې د ملګرو ملتو د یو غړي هیواد په خوره د یو سیاسي مشر د وجلو دغه بے شرمه او سپین سترګي اعتراف یو ځل بیا د اسرائیلي رژیم د ترهګر او جارحانه کړنو په اړه نړیوال مسؤلیت په ډاګه کوي. دغه اقدام همدارنګ د 2023 کال د اکتوبر په ډومبه نیټه د ایران د دفاعي جواب مشروعیت او د ایران د دوامدار دریز یو ځل بیا تاییدوي چې د اسرائیلو غاصب او ترهګر رژیم د سیمې او نړۍ صلح او امنیت ته تر ټولو ستر او جدي ګواښ دی. اسرائیلو د دوشنبه تر ورځې یعنی د دسمبر تر 28 پورې د اسماعیل هنیا پر وژنې اعتراف نه و کړی، خو ایران او حماس د هغه ترور اسرائیلو کار بللی و. د اسرائیلو د جنگ وزیر اسرائیل کاټس د دوشنبه په ورځ د یمن له انصار الله سره د مقابلې په حق له وویل هغه کار چې مو په تهران، غزه او لبنان کې له هنیا سنوار او نصر الله سره وکړ په هدیده او سنعا به هم هم دغه کار وکړو. دا یادولو وړ ده چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکان د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی و، د 2024 کال د جولای د میاشتې په 1 نیټه د صهیونیستي رژیم د ترهګر برید هدف وګرځېده او په شهادت ورسېده. دغه جنایتکار اقدام په سیمه ایز او نړیواله سویه له پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شو او ډیرو هیوادونو دغه ترهګر عمل وغنده. په دې لړ کې د ملګرو ملتو د کارپوهانو یوې ډلې د 2024 کال د اګست په لومبنیو کې د یوې بیانې په خپرولو سره د اسماعیل هانیه د ترور د غندنې ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی د دې قتلونو په اړه سخت اندېښمن دي چې له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي او په سیمه کې د تاوتریخوالي او بې ځایه کېدو خطر زیاتوي. د ناپیلي غورځنګ هیوادونو هم د روان کال د اګست په 6 په یو بیانیه کې د اسماعیل هانیه په وجل کې د اسرایلو تر هغه اقدام چې د نړیوالو قوانینو او د اسلامي جمهوریت له حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه څرګند سرغړونه ده د پکلکا وغندله. په اصل کې اسرائیل د دا وخودله چې په خپلو اقداماتو کې د فلسطینیانو او د خپلو دښمنانو په وړاندې سره کارخانه لري او د هغوی د لمنځه وړلو لپاره له هیڅ ډول وسیلې او طریقې څخه ډډه نه کوي. یوه مهمه موضوع چې په ایران کې د شهید اسماعیل هانیه د ترور په چوکاټ کې باید په پام کې ونیول شي. بخښنه غواړم، په اصل کې اسرائیل دا وخودله چې په خپلو اقداماتو کې د فلسطینیانو او د خپلو دښمنانو په وړاندې سره کارخانه لري او د هغوی د لمنځه وړلو لپاره له هیڅ وسیلې او طریقې څخه هم ویره نه لري. تهران رادیو خبرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د پرونی هنداره پروګرام تکرار ته وکشه.
نو ولالم ته سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولیدلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په تراحت سره دا ویلو چې موږ کومه یارګر روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو تر اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتو لاخو ګنای مو تاسو هنداره خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا پړه چنر هغه سیمه ده چې په مذهبي او د زمکو په سر د اختلافات په نوم پکې لسیزو کلونو تاریخوالي دوام لري. خو دغه موضوع په ورستیو کې د زیاتې مرګ ژوبلې درامسته کې دوه لامل شوی. د عبدالپورنور له مخې په ورستیو کې په کورمه کې تر 200 پورې کسانو ته مرګ ژوبله وختي هټې جمعتونه کورونه او نور عامه تاسات وزول شوی دي. حالت د خوراکي او ژمني توکو درملو او نور اړینو وسایلو د لیکد لپاره ټول لارې تړل شوې دي او د سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي. د حکومت او قومي هڅو سره سره لا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې او تازه د سیمې خلکو ګواښ کړی که تر 2 ساعتونو پورې د پړچنار عمومي لار خلاصه نه شي نو ټول پاکستان کې به په پرلتونو لاریونونو او پر نور غبرګونونو به اقدام پوري کړي. په ورته وخت کې د پړچنار د خلکو سره د خواخوږۍ په موخه د اسلام آباد، پنډی، کراچۍ، لاهور، فیصل آباد، آزاد کشمیر او یو شمیر نورو ښارونو په ګډون عامو خلکو پر لټوهل پیل کړي او ګواښ کړي تر څو چې د یادې سیمې خلکو ته حقوق ورنه کول شي او ستونزه حل نشي نو دوی اقدام به دوام وکړي. د پړچنار منازعه په وروستیو کې یو ځل بیا وروسته له هغې زور اخلي چې په همدا دو ورځو مخکې دوه تنه زلمیان په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شول. پوښتنه دا ده چې ولې د کرم مشکل د دې پر ځای چې حل شي لا اوږدېږي، تاوتریخجن کېږي، بالاخره به یې حل لاره رسوي. په همدې موضوع د تهران ریډیو په هندره خپرونه کې پرې بحث لرو، خو له بحث مخکې یوه لنډه دمه لرو. د تهران رادیو تر اوریدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. تاسو هم در خبرونه وری چې د کورمې وروستي وضعیت ته مو بس کولو ته ځانګړی کړی. بس له کیرا سره په قوم کې د جامع روحانیت صدر هغلی عادل حسن او د سیمې د مسایلو کارپو هغلی ماستر اسلام علي میلمانه دي. خپل دوړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تاسو دوړو ستړي مشه یا اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. بس بل هغلی عادل حسن صاحب څخه پیل کړو. اسن صاحب، په کورمې کې وروستي وضعیت څه ډول دی؟ او د وروستیو جرګو حکومتي هڅو لاسته راوړنه او پایله څه وه؟ دغه راز د کورمې د لارې بندېدو د دوام په اړه د صوبایي او مرکزي حکومتونو موقف څه دی؟
د ضلع کورم څه کوم حالات او مشکلات دي؟ څه تقریبا 20-25 سال نه دغه مشکلاتو سره دغه ضلع روبرو دی او مخامخ شوی دی. دې کې مختلف څه کلم مشکلات راغلي دي، کلم جنګونه راغلي دي، تکفیریانو، خوارجو او شیعهګانو په منځ کې. دې کې مختلف حکومتي او غیر حکومتي جرګو شرکت کړی دی او د دې سولې کوشش یې کړی دی، خو دا متوازه ده چې حکومت په دې مسالې کې سیریس نه ده، سنجیده نه ده. څنګه د پرچینار څو کومه مسله ده، د ضلع کورم کومه مسله ده، شیعه سنی مسایل دي، مشکلات دي، دا صحیح طریقې سره حل کی. خو هغه جرګې ته څو کوم حکومت هغه نکات ورکړو، ګرینډ جرګې ته، لوی جرګې ته، اغه نکاتو کې یو نقطه دغه وا چې شیا په کار دی د اسلحه خالی کړل شي. شیا سنی نو شیا دي ته تیار نه دي چې اسلحه خالی شي. دی وجنه صدغه دلیل داده چې مدرې طرفه نه افغانستان سره بارډر دی، نو دی وجنه افغانستان طرف نه موږ باندې تکفیریان، خوارج او همدغه شانتي طالبانو طرف نه مسایل او مشکلات ټیم په ټیم باندې پیداویږي. کچېره حکومت صحیح طریقې سره او ریاست صحیح طریقې سره د مو حفاظت کول شوی، نو مودي خبره طبيعت تیارې دوم. خو مو تجربه نه دغه ثابت ا دی چې پنده تل پر چنار لري کې دیار لسوار لسکنویان کارونونه د شیاو تشه شو جوبل کړل شو او ډیر کسان پکې شهیدان شو. نو لهدا شیاو دغه باور او دغه اعتماد په حکومت او پر ریاست باندې اوس کې نشته دي چې غاده شیاو حفاظت وکي صحیح طریقې سره. صوبایي او مرکزی حکومت سکله اخیری کنوي باندې کله اٹیک وکړل شو. نو د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف دغه بیان و چې دغه افغانستان طرف نه طالبانو طرف نه دغه اٹیک شوی دی او دغه طالبان راغلي. همدغه شانت مشیر اطلاعات، صوبایي مشیر اطلاعات غو بیان دا اوس دا سکم دی مول یاره په یو غنټه کې خلاصوي شو. خو په کار دی دغه ټول خل مت اصلاح شي کی رجمه کی. اور درم بیان سکم دی د وزیر اعلی امین غنډافور سکم بیان وغدای چې نه دا د دوو گروهونو مسله دی. کله مو دغه درې بیانات وکسونو دینه مت پته لګیږي چې د کې حکومت په خپل باندې شریک دی او حکومت دغه لیاره حکومت باندې کړی دی، ریاست باندې کړی دی، او دغه کسان دغه تکفیری خوارج او دهشتګرد کوم کسان دي سپلیارو کې موجود دي، دا دیو کې نولې دي چې دغه لیارې باند وساتي. متدی بیاناتو نه پته لګي او مرکزی او صوبایي حکومت سره پورې پرېشر کې رانه شي، وره پورې د دې مسلې راه حل کولو کوشش نکي. او اوس په پرچنار کې سور زونه در نه هم جری دي او د پاکستان ټول شیا به ان شاء الله دې در نه سره حمایت کوي او دغه در نه به جری ساتي ان شاء الله. سګوري به سده سره به صوبایي حکومت هم بيدار کیږي، وفاقي حکومت او ریاستي ادارې به هم بيداري شي چې د کورمه مسله او د کور ملياره مسله حل کی او صحیح طریقې سره کوم وخت سو صوبایي حکومت او وفاقي حکومت، مرکزی حکومت د دواړه د خبره باندې پخپله باندې سنجیده نه دي چې د کور ملياره خلاصي کی، بلکې مودې یلې شون چې پخپله په دې کې ملاوس هم دي چې دغه لياره اندیو واسطه سره باندې کړي شوی دي. غواړي چې دغه خل پرشر کې راولي او هر طریقې سره وي دغه خل تشه کی تسلیم کی. نو مو حکومت او ریاستي ادارو او صوبایي حکومت او مرکزی حکومت نه دغه مطالبه کو، خو دا مطالبه مو دې طریقې سره نه کو چې مو حکومت نه درخواست کو، بلکې دا په دې باندې واجب دي، ضروری دي، ولی چې د ملک ټول وسایلونه دیو استفاده کی، نو په دیو باندې واجب دی پکار دی دغه خپل خلکو ته د ضلع کرم خلکو ته څه ورکړي امن ورکړي اور کچیر امن یوار نه کړ دخل مجبور دی ته ځان د پاره به دیاري وی یا ایوال یارا به ځان د پاره وباسي اور خپل ځان حفاظت په شروع کړي.
ډیر زیات بندنه په قوم کې د جامع روحانيات صدر هغلی عادل حسن صاحب هغلی اسلام علي صاحب لتا سي هم مدنه چی باس تر هغلی استاس معلومات څه دي چې په کورم کې وروستي وضعیت څه ډول دی د وروستي جرګو حکومتي هڅو لاسته وړنه څه ده د غراز د کورم د لاري باندې دوه د وام په اړه د صوبایي او مرکزی حکومتونو موقف څه دی؟
تاسو ډیر مننه. څه دي کورم حالات په متعلق پختنه وشپا د کورمه حالات بیسیکلی د زمکو او د غرو او اکثر ورکی ذاتی دشمنه چلوبی نو اخته یو تکپیری گروپ ډیر وړون دي نه کم اس کم 1985 86 هغه زمانو نه یو ټولای لګیا د دخشی ته یو سی رنگ ویر کی څه دغه پوری مذهبی او پرکویا ته وړوي اغوی د جدوجہد مغنه را شروع دے سنن کرم کی د حالات دیجی تور سوال څ کچيري څوک خپل دغره د زمکی یو پرس ک د خپل دشمنه ذاتی دشمنه خبره کوي اغوی د شای دوم را پر چوری وکړلو ساوی پوری مذهبی او د پیرکوریا ترنګ ور کوي نې کرم اصل مثلا د صدغه تکفیری کوم ټولای دے سیاغ سرغنه عید نظر دے سیاغ ټولا انټرو یا ټولا سمرا میډیا نه غیدل دے هغه کچی د ټولا کلیکټ شي نغه نه ډیره واضح پته لګیږي چې راغه د یو انټرنیشنل کوم سچویشن دے دغه پر یو کور کوي نه هغه یا ټول کله هغه لفیټ کې د کور میجنسی صداغه پر کوریا د پر یو لوی کور کوي چې ماکه پر کوریا زیات شي او بین لو کوم ستوبون دي چې کوم اتحاد لو وي ته پوک دي مسلمانین او پر کور کیږي هغه کې هغه نه راو چې هغه کې زوري خبره رئیس هغه سره د بهار پندنګ دي او دغه کور می کې هغه څه کسو نور څه مخری پیدا کړی دي خو هغه مخری پیدا کړی دي چې هغه جب نه خلی نه لکتیز دی و هغه میډیا باندې خپل اواز اوچتوي نه مخرې پیدا کړی دی او مخرو په ذریعه ډیر مسلسل خپل تبلیغات سرته رسوي نو ایدی مانس کې بیا ځنیا لګد سي صدا لو هوا مو ایمو تر په وچات شي څاغه جذباتو کیرو ولی او جذباتو نه یغوی ځنی خبر خلی نه وزي ناغه ته نور ز پیرانګ او تملوشي یوت اهمیت څه دی یعنی اهم مسله څه دی هغه دغه دی او یقینا د پښتنو سیمه کې جرګه او مرکه یو اساس لري او خپل ټوله سره مشکل دي سره تنزيات دي هغه دی مرکو جرګو په ترو حل کولو کوشش کوي او هلکیږي او اردوا پرې کډیرونه خوشحال بي خو حکومت د جورګي او د مرکې یو د شکل ته بولی دي څه صرف جورګي او مرکې کوي او اصل حل نه روکيږي او کوم جورګمور اصل مسله وي ته حل کولی تبیر کیا او حکومت بالکل لغنی عمل درمت کولی بالکل کوشش نه کوي نندی واجب نه دالته هر مسله د لټکیږي اوس یا حل کولی بالکل نوم نشانی نه وي او هغه صورت نه زیات دی هغه نه کوم تکفیری ټولای دی هغه نه جایزه پیدا وخصل ټول هغه پر کوریا ته تا وړول
د سیمې د مسایل کارپو هغه لې ماستر اسلام علي لتا سینړې مننه چی زو مرکړ دوستانو بیا هم یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو سانو یوزلی بیا هم خرغ لاس بحث دوام ورکو هغلی حسن ویل کیږي د پړه چنار د ستونزې په مخه په ټول پاکستان کې ترازونه پیل کیږي فکر کوي چې په دغه چاره سره به د کور مستونز حل شي او آیا تاسو په نظر د کور مستونز اساسي لامل څه دی او بل اخیره به حل راته وي
د کور می کومه مسله ده د دې اساسي راه حل صوبایي حکومت او ریاستي حکومت اداري دی هغه سره دی ریاستي ادارې کچيري وګړي کور می کې صحیح طریقې سره امن راوستي شي ولې چې کرم هغه ضلع دی صدی کې اوس پر ریاست ته څه مشکل نه دی ایجاد شوی، فوج ته څه مشکل نه دی ایجاد شوی، همدغه شانتي اف سي ته څه مشکل نه دی ایجاد شوی. لہذا دغه مسله د دې بنیادی راه حل د مور ریاستی سکمه ادارې دی اور حکومت ته مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت سره لاس کې دی. خو مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت په خپل سیاست کې مصروف اور مشغول دی، جو دیو جنا د ملک حکم اساسی مشکلات دی، اساسی مسائل دی، وہ طرف نه مکمل توجه د دیو ختم شوی دی، دیو سره نه دی مسئله ته سنجیده نه دی، چې سنجیدگی سره دغه مسئله را وخلی اور د کور می دغه مشکلات څه کی صحیح طریقے سره حل کی، دا جو حل کولی شي. دوی مدام کې دی شي چې کاشیه سنیان په خپل باندې خو تکفیری اور خوارج نه علاوه سکم شیعہ سنیان دی، بالخصوص د شیعہ او سکم علما دی څنګه اتفاق اور اتحاد ور نظر زیات لري اهل سنت په نسبت باندې، اور اهل سنت کې هم پوی کسان اور خ علما معتدل کسان شته دی. کچری دا هم چینی دیوم د کوشش کولې شي چې د کورمه مسائل اور مشکلات خې طریقې سره حل کی، خو بنیادی ذمہ داری د صوبائی حکومت، مرکزی حکومت اور ریاستی ادارو دی پکار دی غادی مسئلے باندې سنجیدگی سره توجه کی اور دغه مسائل اور مشکلات ته صحیح طریقے سره حل. او بل د پاکستان کې حکومت در نه جاری دی، دغه در نام کا صحیح طریقے سره د پاکستان ټول خلق خاص کر سکم شیعہ دی کچرے دا صحیح طریقے سارا قیام وکی اور روزی پروڈونو باندے اور صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور ریاستی اداروں تا باندے پریشر واچی دے سرام دا کور ملیارا بالکل خلاصی دے شی اور داغا مسالہ حل کی دو طرف تتلے شی. غن علاوہ فی الحال لیارا کلو شی تا دا سا خلگو تا کم دا خوراک اور دا دارو ضرورت تے، دا غذا ضرورت تے اور دا دوایانو ضرورت تے غد فی الحال پورا کرلے شی. لیارا د کلوشی مسافران دی چې دلته طرف ته په کوهټ کې، پېښور کې اور اسلام آباد کې غم محصور شوی دی، اور د کور می کوم شیا دی غم محصور شوی دی، بیماران او مسافرانو ته ډیر مسائل دی، غا د فل حل حل کړل شي. غا حل کې دونه بعد بیا وګوري کومه جرګا دی یا کوم د حکومتي کچیر حکومت وګوري کوم د زمکو مسائل دی یا غنه علاوه نور مسائل دی. حکومت خو عدالتونه موجود دی، راشي عدالت کې دغه مسالې خپل منځو کې واچی اور عدالت واسطے سر دغه مسئلے حل کی دم کی دیشی. اور غنه علاوہ کم صوبائی حکومت، صوبائی حکومت هم کچری اوغاڑی دغه مسئلے حل کولی شي. خو ما لکه څنګه مخکې تاسو ته بیان وکړ، حکومت دی خبره کې سنجیده نه دی، چې د کور می مسئلہ بلکې د قبایل او سره مسائل دی غسی طریقے سره حل کی. څوره پر حکومت اور ریاست په دې خبره کې سنجیده نه وی شوی، ورا پر بد کور میں مسالہ یا د قبائل و مسالی اس کلا نہ حل کی.
ډیر زیات مننه په قوم کې د جامع روحانیت صدر هغلی عادل حسن چې باس ترغلی او زمو پختنه مو جواب کړي. هغلی اسلام علی د پړچنار د ستونزې په موخه پټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کیږي، د سوس اوردل دي چې دواوی ساته وخت ورکول شوی دی چې ک لوی لار پرانستل شي نو دوی په پټول پاکستان کې لارونه وکیلو لارې باندې بند کړي. فکر کوم چې په دغه چار سره به د کور می ستونزه حل شي، او ساس په نظر د کرمی ستونزې اساسي لامل څه دی چې نه حل کیږي او بل اخر به الله رسوي؟
مرکزی حکومت واضح هي سمونه صوبایي حکومت هي کی سمتا اوس پوره لیکلو کې ډیمانډ نه دی کړي، اومنه مدد نه دی وخته، او صوبایي حکومت خپل یو منمانی شروع کړي دي. صدالته د پښتو کوم جرګی کیږي، ای پښتو جرګو د روایتو خلاف ورزي غوي دي شون سره وکړه، څه پیکس کمیټه یو نوی قانون یو ته وروستولو څه دغه تاسو هغه کوی لګو کوی و دغه خلکو نه دا ومنوي، یعنی دا د جرګې و د روایتو بالکل یو خلاف اقدام دغه کړی دی. په کور نو څه دغه جرګو څه کله پښتو جرګه نوسته وی او غوی مطلب یو نوی قانون یو نوی آرډر کولی کوشش وکړي. دا حکومت خپل و منمنی وکړله، خو ډیر زیاتای کړی دی جرګې و د پښتو روایتو انتهایی خلاف یو اقدام کړی دی. سیدی مو ډیر سخت الفاظو کې مزمت کوو.
د کور می موجوده کوم صورت حال دی، دا خو بالکل یو انساني علمی شکل اختیار شولو. د کور می اکثریت غریبه طبقه دی، هغوی د خپل خوراکي مواد بالکل د دوو ورځو سټاک هغوی نه ساتي، ورځې مزدوري وکړي خام ته خپل بال باش ته روزي پیدا کړي او هغه په وخوري سبیل بیا خپله مزدوري وکړي. نو اکثریت د غریبانو دی، امیر سړی و ځان ته یوې میاشتې دوه میاشتو درو میاشتو څلورو میاشتو سټاک وساتي، خو غریب سړی هم نشي ساتلی. اوس زیات تکلیف څه دی هغه غریب ته دی، او بل هسپتالو کې میډیسن بالکل مطلب دار څه ختم شو، او پیول ډیزل پیټرول دا ټوله ختم شول. خلکو تاګر تاګ ډیر خلک پرچینور ارګیر څوره خل دی پیدل مزنه کوي، او اندې طریقې سره خلکو زمینداری خراب شولې، ډیزل نشته، کرنده نه وشوله. دا هر طرف یې کچې دی وکسي دا یو انساني علمیه دی، او بل طرف ته موته حکومت او چرچا پیر دخمان دا ټوله پیبو پی جتا شوی دی. هر یو سړی ای دخمان یا مطلب کو سنه دو بیا اصلی کا، یعنی دومره تیرای کو څه دخمان اوس کوي څه دا بیا اصلی کا. ته دومره انسانیت لري څه بل ورځی دوا تا نه د نیروغ له لغت ته څومره به درد سره انسانیت د وشر مولو په دې اندوس کې تو هغه کاتر تل ولو اکبر نه میدو ته خصلې او ویډیو دوم نه جوړی کړلې تمامه دنیا کې د شیر کړلې په دې انسانیت خو ته پیګې نه. او بیا موته دې مغا د خمن موته سنا دو اصلاحات دې دی نه ټول شي ویلی سي مو درې ورته پرشن شوي دي، درې ورته سي تو پرشن شوي دي. ندی مطلب دا دې څه ته د شتګر دی نه ان شاء الله کومه ول سړی وو سپوري حکومت خلاف بالکل توپاک نره اوچات کرده، حکومت سه ار وقت هم دردی کرده. نو دا اوس یکوارمی صورت حال دا خو رو پو رو یو بل رو احتیروی لکه وو اتلا پاکستان ستا باندی درنی شروش بی دلتا درنی شروش ولی احتیجاجون شروش ول. نو تسیه ایس دی کنترول خو ورزی نبل رستا بی کنترول که گیده شوینا و خلکو جذبات دی خلکو احساسات دی. نو دا خو دیر مشکل پیدا کی کچری دینی حکومت پر اختیار غورونه وودی د دشتګردو خلق غوی نه دغه ډیر مشکل جوړ کی نزب بیا د پزوریا کوم.
د سیاسي مسایلو کارپو هغله ماستر اسلام علی له تاسو نړۍ مننه چې بحث ترغلی او زموږ پختنی موضوع کړی. خپل دوړو میلمنو ساسل ملکیا نړۍ مننه دوستانو، زموږ اوسنۍ خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د تهران رادیو نورې خپرونې مه هېروئ. په الله مو سپارم. رممل
په افغانستان او پاکستان کې سره واندې په نړۍ او سیمه کې څو پیخیږي. په دې اړه د نبی شنلو او د سیمې د مهمو شخصیتونو له نظرونو د خبرېدو لپاره د تهران رادیو هندارې پروګرام اوریدل شي. هنداره د نویو معلوماتو د سیمې د تیرو او راتلونکو پیښو هنداره ده. هر یکشنبه او چهارشنبه د تهران رادیو په مازیګرنۍ خپرونه کې خبرې، یا د دوشنبه او پنجشنبه په سهارنۍ خپرونه کې هم تکراریږي. کا نیغ پنیغ نشي اوریدل. تهران رادیو په غږیز سایټ کې اوریدل شي چې درکې دي ایران ریډیو ډاټا ایر سلیش پی ایس. هنداره واوري او ځان د سیمې او نړۍ له تازه حالاتو خو پورا خبر کړي.
ریحانه
د تهران رادیو تر نورتونکو سلامونه او وخت مو په خیر. په دې شبو کې زه اتول اخو کېنی د خپلې پاتمنی همکاري
فاطمه سره
ستاسو درنه په خدمت کې حاضر شوی یو، او د میرمنو د رول او زیګی په باب د ریحانی نوم لړۍ ل نننی مطلب درشم مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هله د چی د استفادې وړ مو ګرځي.
محترم دوستانو، په اسلام کې میرمن ته انساني نظر شوی او میرمن ته ازادي ورکول له صنعتي انقلاب سره نه، بلکې له معنوي او کلتوري انقلاب سره ډالۍ شوې ده. په اسلام کې د میرمنې د کرامت او عزت اساس د هغې انساني خلقت او ذات ته بیرته ستنېدا ده. میرمن لکه چې یو انسان دی، عقل او اختیار لري. د هغې لپاره کمال ته د رسېدا لاره هواره ده، له دې امله له شخصي کرامت او ازادۍ څخه برخمنه ده. د قرآن مجید په ډیرو آیتونو کې دا ټکی روښانه شوی چې ښځه او سړي په پنځون کې له یوه ګوهره پنځول شوی او په انساني ماهیت او روحي او بدني اړخ کې یو شان دي، او د دغو دواړو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. هم هغه شان چې متعال خدای د نساء د مبارکې سورې په لومړۍ آیت کې داسې فرمایي: یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. ای خلقو، د خپل پروردگار له مخالفته ډډه وکړئ، هم هغه چې تاسو یې له یوه انسانه پنځولي یاست او د هغه امسر هم د هغه له جنسه خلق کړ. په دغه آیت شریف کې روښانه شوی ده چې ښځه او سړی له یوه جنس او یوه حقیقت څخه خلق شوي دي، او له نفس څخه مطلب همهغه د انسان د ذات اصل دی. پر دې اساس اولا ټول انسانان له هر صنفه، هغه که ښځه وي او که نر، له یوې خټې او ګوهره پنځول شوي، او د ټولو انسانانو د پنځون ابتدا یو شی دی. ثانیاً، میرمن هم لام هغه خټې او جوهره پنځول شوی چې سړی ورڅخه پنځول شوی، نه کومې زیاتې خټې او لنه نورو خټو څخه.
خو ګوریدونکو، په اسلام کې میرمنې ته انساني نظر شوی او میرمنو ته ازادي ورکول له صنعتي انقلاب سره نه، بلکې له معنوي او کلتوري انقلاب سره ډلې شوې ده. په اسلام کې د میرمنې د کرامت او عزت اساس د هغې انساني خلقت او ذات ته بیرته ستنېدا ده. میرمن لکه چې یو انسان د عقل او اختیار لري، د هغې لپاره کمال ته د رسېدا لاره هواره ده، له دې عمله له شخصي کرامت او ازادۍ څخه برخمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې په لویدیځ کې د میرمنې ازادي صنعتي محصول دی، ځکه چې له صنعتي انقلاب سره او د ارزان بی کاري ځواک له غوښتنې سره په یو وخت لویدیځوالو ټولنه میرمنه مجبوره کړې ده چې له کورونو څخه کارخانو ته لاړه شي، او د میرمنو د ازادۍ د شعار په پورته کولو سره دوی د صنعت په بند کې راګیری کړي، څو له دوی سره په نهایت کې ګټه پورته کړي. د قرآن کریم په کلتور کې میرمن او سړی د کورنۍ په نظام کې د یوه او بل د آرامښت پام تدار دي. شهید استاد متحری په دې باب وایي: هغه ګام چې اسلام د میرمنو د حقوقو په لاره کې پورته کړی، له هغه څه سره چې په لویدیځ کې تیریږي ډیر توپیر لري، او لا اسلام په دې د زمینه کې د ښځې او سړي په ارواپیژندنه کې اعجاز کړی دی. ثانیه، اسلام میرمنې له خپل اسلامي حقوقو سره اشنا کړي، او دوتی شخصیت، حریت او خپلواکي ورکړي، او د کورنۍ اساسي ونه لړزاوه، او میرمنې په همسرۍ، مورشوي او د بچي په تربیت کونی باندې بدبینه نکړه.
عزتمن اوریدونکو، انسانیت یا انسان شونه دوه مادي او مانوي اړخونه لري، چې اول د هغه له بدن سره او دوهم د هغه له روح سره اړوند دی. د انسان دوه نورو مختلفو اړخونو ته په پام سره هغه مختلفې اړتیاوې لري، او له همدې امله ځینو قوانینو ته اړتیا لري چې د هغو هر دواړو ضرورتونو ته توجه کوي. د انسان بشری او مادی قوانین یوازې دنیایی او مادی ژوند کولو ته بولی او له ابدي ژوند کونې غافله کیږي او د انسان لپاره ډیر تاوانونه لا ولاړ کیږي. دا په داسې حال کې دی چې هغه ټول قوانین چې د اسلام په لوی او پاک دین کې موجود دي د انسان د غدوارو اړخونو ته دقت کړی دی. د اسلام دین په داسې شرایطو کې ظهور کړی چې میرمن هیڅ ارزښت نه درلود او حتی د حیات حق هم ورڅخه اخیستل کېده. د اسلام په ظهور سره او د هغه د الهي قوانینو پر رامنځته کېدو سره میرمن کرامت پیدا کړ او د میرمنو حقوق په خاصه توګه په رسمیت وپیژندل شول. د اسلام د لیتوګې پر اساس د انساني حقوقو له پلوه ښځه او سړی هیڅ توپیر نه لري، ځکه هر دواړه انسان دی او میرمن د سړی په شان د خپل برخلیک کې د دخالت حق لري. البته باید پام وشي چې د ښځې او سړی په خلقت کې ځینې توپیر پیرونه شته دي او خپل خاصی اړتیاوې لري، خو دغه توپیرونه تل د دوی له انساني حیثیت سره هیڅ ارتباط نه لري. د ښځې د کرامت او حقوقو د پوره کېدو لپاره باید د سړي او ښځې طبیعي توپیرونو ته پام وشي، څو د هغو په سیوري کې د ښځې د لوړ شخصیت احیا ترلاسه کړی شي او اسلام دغه کار کړی دی. اسلام د ښځې او سړي د حقوقو په ورته والی نه، بلکې په انډول باور لري. د ښځې او سړي طبیعي اړتیاو او وړتیاو ته په مراجعه کولو سره پوهیږو چې دوی له یو بل سره په مختلفو اړخونو کې توپیر لري او د خلقت لاس هر یو د مختلفو مسؤلیتونو او کار لپاره پنځول شوی. پر دې اساس ښځه او سړی که څه هم له انساني نظره برابر حقوق څخه برخمن دي، خو د هغو مختلفو وړتیاو او طبیعي توپیرونو ته په دلیل چې په وجود کې سیستماتیک شوي عدالت په دې کې دی چې په کورنیز ژوند کې له یو شان حقوقو څخه برخمن نه دي، بلکې له دوی هر یو خپل خاص موقعیت او ځایګي او دندې لري.
خو ګوردونکو روڼ اندي او هغه کسان چې د اسلامي هیوادونو لپاره یې بیلګې وړاندې کړي دي، له دې ټکي غافله دي چې په اسلام کې میرمن له خپل خاص شان او منزله برخمنه ده او د ملکیت، میراث او زده کړې له حقه برخمنه ده او د کورنۍ د پیاوړي نظام یو مهم رکن حسابېږي. فیمینستان هم د میرمنې د سم تعریف په بیانولو کې تیروتې دي. دوی د ښځې او سړي د فطري توپیرونو او د هغې د مختلفو ضرورتونو په نظر کې له نیولو پرته یوازې په ظاهري ورتوالي ټینګار کوي او د کلمې په غلطوالي سره مساوي کاروي. فیمینیستي بهیرونه د ښځې او سړي ترمنځ له طبیعي توپیرونو انکار کوي او یوازې د ښځې او سړي لپاره په ورته وضعیت پسې و. دا په داسې حال کې ده چې نن سبا د لویدیځوالو په خپل اعتراف د ښځو او سړیو په وړتیاوو اګروهنو کې توپیرونه لیدل کېږي. حضرت امام خمینی د اسلام غولځنګ لا پیل او د دین د احیا لا پیل دا وخت څخه تر یو پلو میرمنې له لودیز پالنې او له لودیز ګروهنو څخه او له وارداتي کلتور څخه د تقلید او له ماډرن خودنې څخه منع کولی او له بل پلو میرمنې په مختلفو اجتماعي ډګرونو کې شتون ته هڅولې. دوی په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې د میرمنو جدي دفاع کوونکي وو او حتی مسؤلیت احساس کاوه چې دوی څخه مننه او ستاینه وکړي.
حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اسلامي ستر او ایجاب په ساتلو سره د میرمنو د اجتماعي شتون او کار کې سپونو په تاییدولو سره تل د کورنۍ د نظام او پرمادری رول او د میاندو په پاکو لمنو کې د ورپسې نسل د روزنې پر پیاوړتیا تل ټینګار درلود. دغه دنده د همغو نبیانو د دندې په څیر شمیرل کیږي او فرمایلی تاسو میرمنې دوه پاک کارونه لري، یو د بچی تربیت کار چې له درستو کارونو لال وردی. که تاسو یو ښه بچی ټولنې ته وسپارئ نو ستاسو لپاره لا ښه ده. له درسته عالمه د میاندو لمن هغه لمنه ده چې انسان ورڅخه باید انسانیت زده کړي. مادری کار د نبیانو کار دی او نبیان هم راغلی چې انسان جوړ کړي. په کورنی ژوند کې د ثبات او سولې د رامنځته کولو پر مهال قانون او اخلاق ته پاملرنه یوازې د وچو کلکو قانوني معیارونو پر اساس نشي کېدلی. بشریت هم اخلاق ته ضرورت لري او هم انساني حقوقو ته. د اسلام مقدس دین دغه امتیاز لري چې اخلاق او حقوقو ته سره یو ځای پام وکړي. اروا خادمان په دې باور وو چې اسلام د میرمن او سړیو لپاره حقیقي ازادۍ ډالۍ کړې ده، خو دا په دې معنا نه ده چې سړی پر میرمنو د هر ظلم په ایمالولو کې آزاد وي. نبیان علیهم السلام راغلل په آسماني کتابونو سره یې الهي قانونونه لزان سره راوړل چې د انسانانو د حرص او زیات غوښتنې مخه ونیسي او انساني نفس د عقل او شرع د قانون په کنټرولولو کې راولي. پس یوازې د اخلاق او حقوقو په سیوري کې د میرمنو د حقوقو د هر اړخیز والي له رعایتې ده او احیا څخه ډاډمنېدلی شي.
دوستانو، د ریحانی نومي لړۍ د نننی مطلب وخت هم دومره و. تر یو بل مطلب ګورم په سپیشلی رپس پارو. خپل ځان خیال وساتئ، د خپل کورنۍ او خپلوانو خیال وساتئ. په پاک او سپیشلی رب سپارو.
پاک الله مو ستاسو یار او یاورش.
د قرآن پلوشه د تهران رادیو قدر منوریدونکو د قرآن مجید په تلاوت، ژباړه، تفسیر او درسونو مشتمل د قرآن پلوشه هغه پروګرام دی چې تاسو یې زموږ په مازیګرنۍ خپرونه کې هر جمعه اوریدلی، او دا خپرونه هر شنبه هم زموږ په سهارنۍ خپرونه کې تکرارېږي. دا خبرونه زموږ سایت څخه هم خبريږي. زموږ سایت درک دی ایران رادیو .ir/ps.